نصیبه جان من شد گل خار داشت من ندارستم شیرین یارکم یار داشت من ندارستم
بجیشت وی احمد چبریم دا زدی رو ده سات پخ پرونه که خبرون براندی کوم ورانده درشوان رنگونه پروگرام دارو پا متحد عربی اماراتو که ده غونده پترس که پا افغانستان که ده ماشونو ده سیستم ده پیاورتی هم مسئله و چیرل شوه پا ده دو روزنی غونده که چه پرون پر دوبایی که پایتا ورسیده تر سلو ده دیرو نریوال وانکونو استازیو ده دیجیتال سیستمونو متخصیصینو او ده مدنی طولنی کارپوهانو برخ اخیسته و د غونډې ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر ملندا ګوټ وویل داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته رسیږي او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک کیږي. د افغانستان بانک لپاره د طالبانو ویان حسیب الله نوري وړاندیز وکړ چې دوی غواړي له ټولو نړیوالو مؤسساتو سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې روابط ولري. د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ راوروسته د افغانستان پر بانکي سکتور بندیزونه لګېدلي دي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازو له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت او د دې سازمان د بشري مرستو د وچی صندوق مسؤول جمال اساعتی د جاپان د حکومت له چارواکو او د دغه هیواد د هغو مسؤول مشرانو سره چې په افغانستان فعالیت کوي له دوشنبې ترجمې پورې په جاپان کې غونډې لرلې. باغه بیان کې چې د اسلامي همکاریو سازمان پرون خپور کړ پکې راغلي دي چې د دواړو لوریو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ګډو پراختیایي پروژو د چارو د عملي کېدو لپاره یوه لاره پیدا شي. بنګلاديش نن افغانستان ته کرکټ په ټسټ لوبه کې ماتې ورکړه. په دې 15 ورځنۍ لوبه کې کوربه هیواد لومړی بیټنګ کړی وو چې 322 منډې یې کړې وې. په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو په توپیر وسوځېدل. په دوهمه پاڼې کې بنګلاديش 425 منډې وکړې چې په جواب کې نن د لوبې په څلورمه ورځ افغانستان 115 رنځونه وکړل او د 546 منډو په توپیر یې دا لوبه بایلوده. د روسیې ولسمشر وایي چې تاکتیکي اټومي وسلو لومړی جوپه بلاروس ته رسېدلې ده. ولادیمیر پوتین په سنت پیټرزبورګ کې پرون یو غونډې ته وویل چې یو اندازه تاکتیکي اټومي وسلې به بلاروس ته انتقال کړي چې یوه برخه یې هلته رسېدلې او د اوړي تر اخیر به لژمنې سره سم د دې وسلو پاتې برخې په بلاروس کې ځای پر ځای شي. د شوروي اتحاد تر ماتېدو راوروسته دا لومړی ځل دی چې داسې وسلې ماسکو له روسیې بهر په بل هېواد کې ځای پر ځای کوي. د اوکراین په خرسون کې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین نن وویل چې پرون پر خرسون د روسي ځواکونو د ډزو له امله لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. پروکودین زیاته کړه چې د خرسون په ښار کې د روسي ځواکونو د استوګ د سیمې د زده کړو مرکزونه اداري او تجارتي مرکزونه ویشتلې دي.
رنگ‌های زندگی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د پیازو پر کښت او ساتنې خبرې کوو. یو شمیر کاروانګر مو شکایت لري کله چې د پیازو د حاصل وخت وي پیازې بازار نه لري، به خورا ټیټې وي، خو چې د حاصل وخت تیر شي بیا د ګاونډیو هیوادونو پیاز په لوړه بیه پلورل کیږي. د دوی په وینا د ګاونډیو هیوادونو کاروانګر له یوې خوا پلومځکو زیات حاصل اخلي او لبل خو د ساتنې لپاره سړې خونی او نور امکانات لري. نو څنګه کولای شو چې موږ هم لخپلو مزکو زیات حاصل واخلو او څنګه یې وساتو او هغه وخت یې بازار ته راوباسو چې د حاصل وخت تیر شوی وي او په بازار کې پیاز کم وي. په دې به هم وژغیږو چې پیاز څنګه بوټی دی، په څه ډول هوا او خاوره کې ښه حاصل ورکوي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهان ګل احمد ظاهریان، پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او د پوهنتون بل استاد مسعود سعید. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. نو لومړی پوهن صاحب ظاهریان، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې پیاز خو راز راز دي، شنه پیاز، سره پیاز، زیړ پیاز، آیا په تخمونو کې فرق ده او که طبیعي په همداسې شکل سره راشنه کیږي، ځینې سره یې ځینې سپینې؟ مهرباني.
مننه، خوشحاله وسی. پیاز چې دی د سړې موسم بټی دی، چې اصلي منشا یا اصلي ټاټوبی ازبکستان، افغانستان، ایران، تاجکستان، دغه سیمې دي. د غرو په نمرو کې په طبي شکل دا پیدا کیږي و پیاز ډیر انواوې لري. په حدود د شپږ سوه سپیشیز د پیاز شتون لري، چې په دې شپږ سوه سپیشیزو کې بیا په هر سپیشیز کې په سلهاو زرهاو ورایټي ګانې شته. ورایټی ګانې دا یو خصوصیات پر اساس یو د بل څخه توپیر لري، یا د رنگ په حساب، یا د شکل په حساب، د کلاکوالی په حساب، د پیګمنټو په حساب، د موسم په حساب، د ورځې د مردوالي لنډوالي په حساب، د پاڼو په حساب، د انواو په حساب، دا توپیرونه پکې شته. پیاز په عمومي کې د پیاز غوزه یا د پیاز کلچه چې د پټول دنیا کې یو مشهور سابه دي، چې ټول دنیا کې د دې څخه په خوراکو کې استفاده کیږي، په اچارو کې استفاده کیږي، جوسو کې استفاده کیږي، په طبابت کې استفاده دنه کیږي، په وچولو کې پودر دنه جوړیږي. و دا خوشبختانه چې د افغانستان یو تجارتي بټی دی، یو ستراتیژیک بټی دی، چې په افغانستان کې په لوړه پیمانه دا کرل
کیږي. ستاسو په نظر پوهان صاحب کوم پیاز ښه دي؟ تاسو د مختلفو پیازو یادونه وکړه. ښه، البته دا هم یو داسې عمومي پوښتنه ده، کوم یو د حاصل له نظره ښه دي موږ په وطن کې کوم ډول پیاز؟
مننه نظر صاحب، دا پیاز چې دي هر پیاز ځان ته خپل ارزښت لري، په یو خاص موخې دپاره کرل کیږي. ځینې پیاز دی چې د ذخیرې دپاره کرل کیږي، هغه پیاز چې کلک دي هغه ساتلو مده ډیر وخت دی. هغه پیاز چې نرم وي هغه باید چې ډیر نه ساتل کیږي، هغه د استفادې لپاره ډیر ښه دی. مثلا په افغانستان کې د پیازو ارواوې بیخي سخت ډیر دي، چې خلک دلته په مختلف اهدافو باندې د پیاز څخه استفاده کوي. فرضاً نیش پیاز وي، هغه خو بیل تازه خوړل کیږي د پاړو سره، بلکې پیاز د خوراک بابو لپاره استفاده کوي. هغه پیاز چې نرم دي، ژیړ پیاز یا سپین پیاز، ډیر خلک خوشوي
خوراک لپاره. خو بټولې وي، ستاسو منظور به دا وي چې هغه پیاز چې کڅو غواړي چې ژر ورڅخه استفاده وکړي او ژر مصرف کړي، هغه پیاز او هغه پیاز دي چې کڅو غواړي چې وی ساتي، یعنی صادراتو لپاره ښه دي چې پوست کلک یو زر نه خرابې شي، همداسې ده؟
بالکل بالکل، کلک پیاز ډیر وخت ساتل کیږي، بالکل صحیح دی.
درست، ډیره زیاته مننه. نو بل شاغله سعید ته به ورشو. سعید صاحب اوس په ان شاء الله چې ژغ اوري. بله صاحب، زما پوښتنه له تاسو څخه ده چې ستاسو په نظر کوم پیاز ښه دي؟ البته د افغانستان په آب و هوا کې کوم پیاز فکر کوي چې ښه دي او ډیر ساتل کېدی شي او بازار ښه لري؟
ګوره، دا پیاز خو افغانستان کې په دوه ډوله کرل کېږي که نه؟ خو په پروګرام کې اوس شامل شوم، یو قسم دا سره پیاز وي، یو قسم سپین پیاز وي، تانګلو اسپانوي پیاز ورته وایي. ښه،
بله،
دغه سپین پیاز چې کوم دی پوهان صاحب، خو هغه متخصص دی، هغه په دې پوهېږي. دا سپین پیاز زیات د څه ډېر دغه نه ساتل کېږي، دغه سره پیاز چې کوم دی دغه سره پیاز دغه ساتل کېږي، دغه ساتلو کوالټي یا کیفیت د دې ښه دی که نه؟ د افغانستان کې دواړه کې ښه نتیجه ورکوي، خو دا سره پیاز یا د ګرمو منطقو کې ښه نتیجه ورکوي ښه کېږي، او دغه نور پیاز چې کوم دي دغه سپین پیاز دا په یخو مناطقو کې بیا دغه کېږي. دواړه د سړو سیمو نباتات دي، د سړو سیمو د کېدر کرل کېږي، خو مونږ ته د ساتلو کې پیاز فکر کوم چې دغه سره پیاز ښه لري که نه نسبت دغه سپینو ته. دغه سپین په افغانستان کرل کېږي په یخو مناطقو کې ښه په پراخه پیمانه تجارت کېږي، بازار یې ښه دی. د سرو بازار بیا لږ دغه کوالټي ښه ده، د کیفیت یې ښه دی، د زیرمه کولو د ساتلو، مگر هم بیا قیمت الیکشن یې ضعیف دی په دې نورو پورې.
بله ډېره مننه پوهان صاحب. ظاهریان اکثرا خلک لسرونه په سلاتی کې استفاده کوي، او دا زیړو سپین دا نور چې دي دا بیا په پخلی کې خصوصا اروپایان خو منم دا کار کوي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
دا خو اصلا سلیقوي، دغه اشپزي خپل یو سلیقوي برخورد دی چې څه رنګ یې خوښوي، یا کوشش کوي چې یو رنګ ورته هغه رنګ استفاده وکړي چې خلک ډېر ورسره نوې وي علاقه ولري. اما وخت مخکې تاسو ویلي چې کم پیاز ډېر اصل ورکړي، هغه پیاز چې نرم دي چې څه سوروي ریډ اسپانش په افغانستان کې ډېر راغلي، ډېر دي ورایټي یلو اسپانش، دا ورایټي ګانې چې دي اصلي ډېر دي، پیاز یې غټ دي اما نرم دی، کلک نه دی، ذخیروي مده یې لږ دی، اصل یې ډېر دی. هغه چې ډېر وخت ساتل کېږي کلک دی، هغه د پیاز کلچه یا پیاز غوټې کوچنی دي، کوچنی تره دي، او هغه د ډېر وخت لپاره ساتل کېږي. اما دا چې په اشپزي کې کم پیاز خوښوي، فرض مثال په افغانستان کې زیاتره ژیړ پیاز خوښوي، ځکه چې دا په دغه د پیازه او خوراک کباب کې دا شر خوښوي. اما په سلات او بعضی شاده کې ځینې تره پیاز خوښوي. هغه نظر په منطقه چې کم یوي سره علاقه لري، دغه مارکیټ رشد کوي، هغه نه ورایټي خلک ډیر کوي. نو په افغانستان کې مختلط واړه پیاز کرل کېږي، ژیړ پیاز تر سره پیاز اضافه تاره کرل کېږي په افغانستان.
بله، او د افغانستان په خاوره کې طبعا د افغانستان آب و هوا فرق لري، مثلا ننګرهار یو ډول دی، بدخشان بل ډول دی، مرکزی برخی بل ډول آب و هوا و خاوره لري، جنوب لویدیزه حوزه بیا بل ډول آب و هوا لري. نو کوم ډول پیاز په کومه ساحه کې ښه حاصل ورکوي؟
افغانستان خوشبختانه د پیازو اصلي ټاټوبی دی، چې اصلي منشه د پیازو په افغانستان کې پیدا شوی دی. پیاز دوه ډوله پیاز دي د کرلو په حساب. یو هغه پیاز دي چې خپل د ودی لپاره، د پیاز د تولید لپاره وجدي ورځو ته ضرورت لري، چې د ورځو تخصیص ساتو تعداد ساتي وجدي، لکه دوبی د پسرلي اخره چې تر لاس دوله ساتي اضافه وجدي. و ځینې ورایټیګانې دي چې لنډې ورځو ته ضرورت لري. دا په افغانستان کې په ګرمو سیمو کې په ژمي کې ښه نتیجه ورکوي، اصل یې ډېر دی. و په یخ منطقو کې خرسرلي کې چې د ژمي یخ بندان ختم شي، بیا ډېر ښه نتیجه ورکوي، چې د دې بزغلۍ جوړ شي، نالې ځمکې ته انتقال شي، حاصل یې ورکوي. اما په افغانستان کې یو لوی ستونزه دا ده چې اکثره کسان په یو فصل کری دا پیاز، اما په ګرمو سیمو کې باید دا په دوو فصلو کې وکرل شي، یو په ژمي کې وکرل شي چې په جوزا کې حاصل ټول شي، بل په عمل سور کې وکرل شي چې دا په مني کې حاصل ټول شي، چې په ټول کال کې وسوي چې پیاز ولرو. ځکه د پیازو ساتل یو دوه د یو میاشتې یو نیم میاشتې پورې په دې حالت ساتل کېږي پس له ټولولو څخه. اما که موږ په ذخیره خانو کې زیرمو کې چې صفر درجه تر دوه درجه پورې د سانتیګرد ورته حرارت تیار کړو، ور رطوبت شپېته تر اویا فیصد ورته تیار کړو، کولای چې موږ تر شپږ میاشتې پورې پنځه تر شپږ میاشتې ډېر په نورمال حالت دا پیاز وساتو، چې د قانون هم د تاوان څخه خلاص شي. ځکه د حاصل پر وخت دلته نه ساتل کېږي، یو دم په بازار کې مارکیټ کې پیاز ډېر شي، بازار ټیټیږي، نرخونه ټیټیږي. دلته هم یو منبع نشته چې د قانون سپورت کې چې دغه پیاز واخی یو ځای ذخیره کې، یا د دیخان څخه په لوړ قیمت واخی بازار ته یو ارزانتر ارزه کې چې دیخان ته سبسایډي ورکي، چې دیخان رشد وکړي. په دغه خاطر دی چې دیخانان اکثره دومره ګټه نه کوي، که څه هم د پیاز حاصل ډیر دی، یعنی په یو جریب کې تر دولس خرواره پورې هم حاصل اخیستلی شي، شپږ ټنه پورې چې یو څه ویروزي شپږ ټنه اخلي. هر څومره چې مځکه نرم وي و عضوي مواد ولري، د پیاز حاصل ډیریږي. و ځکه چې د دې ریشې ډېر سرتي دي و دا یو نقص دی. دا دی چې هر ځای چې دا کرل کېږي باید اوبه موجود وي، ځکه دا سرتي دی ریشې دا اوبه ته ډېر ضرورت لري. که دا په وچ سیمو کې چې اوبه نه وي دغه یو سوال لري چې د ژمي په موسم کې رطوبت شته، بارندګي شته، اوبه نشته، راته ضرورت لري که نه دا لوی ستونزه د اوبو پرابلم دی. نو دا د افغانستان په ټولو خاورو کې په هر ځای کې چې عضوي مواد ولري ښه حاصل ورکوي، پیاز یې غټ نتیجه اما ځای چې عضوي مواد کم وي پیازې کوچني پاتېږي، ضعیف پاتېږي.
بله ډېره مننه پوهان صاحب ظاهریان. استاد سعید، پرې ورسې ورځو کې یو شمېر اوریدونکو زموږ اوریدونکو په پیغامونو کې ویلي دي راته چې د فراه اوریدونکو دي، البته دوی وایي چې له ایران ارزانه پیاز راځي، د دوی پیاز څوک نه اخلي. په داسې حال کې چې زموږ خلک په خپله د کار لپاره ځي ایران تل ته کار کوي، دا څنګه کېدای شي چې زموږ کروندګر ته د پیاز دومره ګرانه تمام شي چې ایراني پیاز طریقه ارزانه وي؟ دغو خلکو ته ستاسو مشوره څه ده چې دوی څه مشکل لري چې تر ایراني پیازو د دوی پیاز ګرانه تمامي شي؟
خبره زیاده ښه چې یو خو په افغانستان کې دا د زیرمې سیستم دا نشته دی، دا سیستم د زیرمه کولو نشته دی. تاسو وینې موږ هېڅ څه دپاره مناسبه زیرمه نه لرو. په هغه موسم کې چې هر شي هر میوه چې تولیدوو، که هغه انګور دی، پیاز دی، کچالو دی، د هغې د زیرمه کولو لپاره هېڅ سیستم نه لرو. ایران خپل هغه کوم تولیدات چې دي یوازې پیاز نه دی، بلکې دی کې رومین دي، په دې کې چې کوم د کچالو د آلوګان کچالو هم دي، په دې کې میوجات هم دي. دا زیرمه کوي، د زیرمه سیستم دی، هغه بیا یعنی په مناسب وخت باندې مارکیټ ته راوباسي. نو د همدې وجه ده چې په ایران کې د میوجاتو او د سبزیجاتو او د ټولو دغه زراعتي موادو یا کرنیزو موادو نرخ ثابت پاتې کېږي، یعنی دومره تغییر پکې نه راځي. موږ بعضې وخت کې وینو چې د پیاز قیمت چې کم دی، د یو من یا د اووه کیلو قیمت عین تر 500 روپو پورې وسته کال رسېدلی و بعضې وختونو کې. نو دا زیرمه کولو مشکل دی چې هغې زیرمه کوي، او بیا افغانستان کې د زیرمه سیستم نشته دلته هغه په هغه اندازه باندې چې د دې لپاره زراعت د کروندګرو یا د بزګرانو سره کومکونه دي، هغوی ته ټریننګ ورکول دي چې دا په څه طریقه باندې پیاز زیرمه کړي او د هغوی نه نیسي اتېغ ونه وایي. نو همدغه وجه ده چې دا زه فکر کوم چې همدغه یوه وجه کېدای شي چې دا د زیرمه کولو سیستم نه دی افغانستان کې موجود نه دی،
یعنی سړی خونی نه لرو. بله بله ډیره مننه. سلام. بله ډیره مننه استاد. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه، آزادی رادیو.
مهرباني. سلام سره صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني کوی صاحب.
ماشاءالله وسیګ البته نرمانه ته سلامونه وایم. ما سروان صاحب وخت خو لکه دوستان سي ویل نرمه صاحب سي ویل موږ ته سړی خونی نه افغانستان کې ریوس تقریباً
ولی کار نه ورکوي؟ یعنی داسې خو نه شي کېدی چې یو حکومت یا هر څوک چې وي چې هم ودانۍ جوړه کړي او هم بیا درته وپالي، برق هم ورته راوړي، او بیا ستاسې هغه پیاز و نور نباتات پکې وساتي او وړیا یې هم وساتي، داسې خو نه شي کېدی. دا خو بیا په خلکو پورې اړه لري که څنګه؟
تقریبا دا اوس داسې ورته ګوره ماته ښکارېږي، یعنې خپل کور نه تن نه. نو ته اعتبار وکړه چې یو تعداد خلک راټول کړو، هغه خلک راټول کړو چې هغو مځکې نه درلودې یا داسې غریب کاره خلک وو، یعنې موږ سره راغله تقریبا د هغوی لیسټ ورکړه چې موږ دغه شل نفره یاستو، موږ نفره هغه جوړ کړو. موږ چا خبره دیقانان یو، نو هغه دیقانان په هغه کې نه وو په عموم کې. نو هغه موسسه چې راغله بیا هغې ورته جوړ کړه، دغه سړې خونې جوړې کړې. نو هغه سړې خونې هغه سړي ته پاتې شو سروان صاحب. نو ملت تیار کړي کور ته کار ونه کړي، یعنې ته تقریبا داسې فکر کوي چې چټي جوړه سونه جمانه وه، یعنې هغه په دې معنا چې موږ افغانستان کې زیاتره وخت ګرمي، یعنې هغه پیاز نه ساتل کېږي، دا سړي خونې وخت ساتل کېږي وخته پورې مدت، دا مڼې لکه نورې میوې لکه دا شان. نو داسې فکر کوي چې داسې آباس خواري وي. نو یو ملت لپاره ونه شو، یو شخص لپاره وسو، بس ملت لپاره کار وشي، یو کلي
بیا هم در تو هم بخو تاسی تاس پخبل ملتی هست امغه خونه چه دی کاروانگرو لپاره جوړه شوې ده او د سړه خونې په نامه جوړه شوې ده، خو ستاسې وظیفه ده چې راوی ګرځوي او شخصي استفاده ترې ونشي.
سروان صاحب دا ټول افغانستان کې تاسو سروې وکړي، تقریبا زخت ډېر جوړ شوي دي، نه جوړ شوي دي، کار نه ورکوي، یعنی چا جوړې کړي هغه
ډېر زیاته مننه چې ټلیفون دی وګورو چې پوهان صاحب ظاهریان څه وایي په دې اړه. پوهان صاحب تاسو څه ورته وایست؟ دا ډول سړې خونې ډېرې جوړې شوې دي چې اوس ورڅخه استفاده نه کېږي او شخصي استفاده ترې کېږي.
دا دا ورور بیخی درست وای، په ډیر ځای کې چې جوړ سی وی هغه ستاندارد نه دی، صرف یو تعمیري ورته جوړ کړي، هغه نافری نه د ترن کړي، دوی نه د پو کړي، دوی ته په هنه دا ور کړي چې د دې څخه څنګه استفاده وکړي، دا څنګه اوا داخل کی وینټیلیشن څنګه جوړ دی، په کم درجه د حرارت چې وساتل کی، رطوبت څومره وي، په دې مسایل کې دوی نه دروزل سی وی دي، صرف یو تعمیري ورته جوړ کړي دی او هغه پروژه ختم شوی تللی دی، دا غت خام معقول استفاده نه ده شوی دی. بعد بختانه چې په ډیر ځایو کې دا زیرمی د موساد خو نیمګړی جوړ سی دي.
لیکن استاد زما لپاره اوس دا یو سوال دی، یو پردی مؤسسه راغله، یو خارجي مؤسسه راغله، زما لپاره داسې یو ځای جوړ کو چې دا په خپل ډیر مصرف غواړي، نور خو په ما پورې اړه لري چې زه وپالم، زه ځان په پوي کې مچ څنګه استفاده ترې وکم، څنګه ورڅخه کار واخلم، ځای نه کمه.
بېخي درست دی، دا هغه موسسه چې باید اول سروي دغه شي ځای جوړ کړي چې خلک ځینې وسوای چې استفاده وکړي، دغه اول کې ښه فکر ورته وکړي، ورسته دغه خلک باید پوه کړي، تر جوړولو کړي مفکوره دوی ته ورکړي، پوها دی ورکړي چې څنګه د دې څخه استفاده وکړي. یو مثال زه درکوم، یو وخت کې رم د ذخیره خانو د لپاره په هر کلی کې یو اینی یو غاټ ذخیره جوړ کړ چې کله خپل غنم د پکشيره وچی په حساب یار یو د ضرورت په وخت خپل غنم واخی، دا هیڅ امکان نه درلود، عملی امکان نه درلود، د ساتل امکان نه، دا رقم تیر پروژې و چې دغه شي په نامه راغلي دی وتللی دی، چې د شي پایدار پروژې نه و، سستینبلټی نه و، یعنی آینده او ټوټی نه درلود، د مسلکی کس څخه اجازه دغه مشورې نه د غوښته دی، فقط پروژه دی راوړی، یو انجوتی ورکړی دی، هغه کې هم غیر مسلکی کسان و، دغه یو شی جوړ کړی دی، هغه پیسې استلې دي تللې دي، د شی یو مسولیت ده، د پیسې کې نه و چې دا باید تعقیب شي چې دغه پیسې دلته مصرف شو، د دې څخه باید شپه شتوګه استفاده وشي، په عملی ډول د استفاده وشي د خلکو لپاره. تاسو وګورئ اوس په کابل کې یو سیر پیاز په 500 افغانۍ د خرچېږي، 500 افغانۍ یو سیر و کیلو پیاز کابل ته چې دا د ولایتو څخه راځي، ترانسپورت خوري، کمیشن خوري، کمیشن کار استفاده کوي، دلال استفاده کوي، دلته چې راځي دا په 500 افغانۍ یو منخرتي، و په چې دا دوه میاشتې درې میاشتې ورسته چې دا پیاز خلاص دي، بیا من 450 په جیمی کې رسیږي. دوګره دغه د پی توجهي حالت شي چې څوک نشته چې دغه یو مینجمنت کې دغه یو تعقیبی کې چې دغه بودیجه مصرف شوی، دغه سرخانو یا دغه زیر تړی خونی چې جوړ شوی دی، د دوی څخه ولې استفاده نه کیږي؟ دا باید چې په درسته معقول ډول استفاده وشي، دولت معزز دی، وزارت زراعت په دې کې مسولیت لري چې د هر نفر څخه پوښتنه وکړي چې دغه شی جوړ شوی تاسو ولې استفاده نه کوي، هغه نیمګړتیا ورته تکمیل کی، خلک ته پوهه ورکړي، د دوی څخه استفاده وکړي. یعنی موږ په هر ترنینګ کورس کې وزارت زراعت ته ویلي دي چې موږ حاضر یو تخنیکی معلوماتونه مفت تاسو ته درکو، تاسو زمينه د کار خلکو ته مساعد کړئ چې د ذخیرو پیسو کې، زول پیسو کې، د تولید پیسو کې، موږ حتی حاضر یو چې هر وخت سره همکاري وکړو، بیل کم مالی مسایل څخه بیل مالی لګښت تاسو خپل دي قانون ټول کړئ، موږ دغه علمی تخنیکی معلوماتونه دوی ته ورکوو. اما بعد وختانه چې د شي نه پوهیږم چې دا کورونه ډیر په پټ سره روان دي، د شي علاقمندي ډیر کم دي دي مسایل ته، فقط هر یو د دې په څیر چې وایي تولید لوړ ورته، دا تولید چې ونه ساتي بله اوس
قیمت ډېر ټیټ نه بیا بله ډېر زیاته مننه استاد سعید یو لاره چې ماته زین تراغله نه پېژم چې څومره به عملي وي هغه دا ده چې لکه څنګه چې اورېدونکو وویل او څنګه چې استاد ظاهریان ویل سړی خو نشته اما دا چې سمه استفاده نه ترې کېږي یا بیخي نه کېږي یو دلیل یې پخوا په موږ په دې خپرونو کې چې کروندګرو راته ویلی دی هغه دا ده چې وایي سړی خونې خو له دوی نه پیسې غواړي نو دوی دومره پیسې نه لري چې خپل محصولات پکې درې میاشتې او څلور میاشتې او شپږ میاشتې وساتي ځکه چې هغه مصرف لري برق لري بل څه لري نو دوی ته ګرانه تمامېږي یوه لارې داسې نه شي کېدی چې مثلا ما پیاز کرلی دی شل منه پیاز مې حاصل اخیستی دی هغه چاسې دا سړه خونه مسؤلیت یې په غاړه دی یا اجاره کړې ده هغه هم مصرف لري چې هغه هم ګټه وکړي زه په دې شلو منو کې یو پنځه منه ده ته ورکړم ورته وایم چې ماته یې پنځه میاشتې وساته دا یې فکر نه کوي چې لاره ده
کاروان صاحب دلته زه به یو دوه خبرو ته اشاره وکړم اکثره سړی خونې چې جوړېږي په افغانستان کې جوړې شوي دي دغه معیاري نه دي دغه لکه مخکې چې ذکر وشو دغه د موسسات جوړ کړي دي د څه تخنیکی نه دي مثلا په لغمان کې وسړه خونه و موږ هلته په ډېر مصارف شو موږ هغه څنګه پلاړو هغه پاک سیستم باندې نه و جوړه په افغانستان کې سړی خصوصا په مرکزي ولایتونو کې دا یخ دي یخ ولایتونه لکه کابل کې د پغمان او دا بعض ځینې دا په قدرتي ډول باندې د دې لپاره مناسب هم دي سړی خونې دي که موږ په خطرې کبانې دغه اکثرا که داسې وشي چې دغه وړو تولیدونکو د پیازو تولیدونکو یا د نورو موادو تولیدونکو د زکرانیزو موادو تولیدونکو ته روزنه ورکړو چې ووایو چې دا په دې طریقه د مثال په طور باندې دغه پیاز لري د دې چې دا سر کټ شي دا نېغ دغه ځای او دا مخکې په پاکستان کې زه موږ هلته چې په پېښور پوهنتون کې یو ځای ته لاړو هلته به یې دا طبخې ورته سور کوو دا به یې دغه دا سره پیاز نو دا به بیا بېرته نه دغه کېدل دا بیا به دا تیغ به نه وه خرابېده به نه اوتول به یې بیا یو مسله تاسو د سوال په جواب باندې بیا باید ووایم دا سړی خونې چې په افغانستان کې دا ډیزاین شوي دي دا سړی په وبخې دا سړی په دا برقي نه دي دا سړی یو تخنیکي سیستم یې جوړ کړی دی د برق مصارف دلته ذکر نه کوم چې دوه نفر راشي صرف د دې لپاره یو څوکیدار ضروري دی که دغه خلک د دې دغه نه دا ستا په خبره چې یو څو منه پیاز یا مثلا د دې لپاره یو مختلف یو څه دغه وچی وای کی او دغه وچی دایمي ولاخ ده او به دې خو نه کیږي نو دا خو ساتل غواړي دا خو ګوره دا قتل غواړي دا خو ګوره یو مواد ذخیره کې امکان لري چې دا پرته د ذخیره کولو په وخت دا مختلف مرزونه وچی نو دې نه دغه ضروری ده او که په دې سره منګه هم دغه ستا خبره یو مختلف اندازې یو فیصدي یو
ډېره مننه سلامت صاحب استاد سید پوهان صاحب ظاهریان زموږ یو اوریدونکي قیام لال زاجی لیکلی دی وایي څنګه کولی شو چې له سړو خونو پرته پیاز داسې وساتو چې شنه نشي داس کوم لارسته
bale لارسته خو هغه مختلف کیمیاوي مواد مالک ادرازي د استعمال کی چې هغه هغه د نموي نقطې لمنځه وړي او څه شاته چوي
یا مخکې استاد چې د پیښور یادونه وکړو چې سوزي
هغه چې پر اور پر ګرم شي باندې د پیاز قاعده سيزي هغه په مايان اندازې نشي کولای یا ډيري سيزي چې پیاز ورسته سي خونساسی یا لږی کوي چې بیا برتش نه کیږي فقط په دغه د ذخیره خانو کې چې اواکش ولري وینټیلیشن اوا داخل سی او د اخوا وبدي کولای شي چې یو درې میاشتې پوری دا وساتل شي دوه درې میاشتې اما اضافه تر دې بیا بیل سړخونی دا نه ساتل کیږي ځکه سړخونی کې په سفر کې ساتي چې دا شنه نه دي نو اوس که موږ مالک اعتراضي د استعمال په ځینې مملکتو کې دوی د ګاما شوا ورکوي شل را د ګاما ورکوي چې دا شنه نسی دغه نموي نقطې لمن دوی هغه د دشنه کې د پتاویخه چې وي نو هغه هم د شي مناسب لار نه دی د افغانستان د لپاره ځکه چې یو وخت کې دغه د زراعت د پانځي استادان دغه علي آباد کې د ګاما شوا او وړ پیاز یا د ګاما شوا ورکوله یا ورسته دای راوړ ذخیره کوله هغه د شي پایدار نه وو. اما شته د چې سړخونی جوړ سي هغه په سړخونی کې ټول سیستم په نظر کې ونیسي، د وینټیلیشن په نظر کې ونیسي، د درجه د حرارت په نظر کې ونیسي، رطوبت په نظر کې ونیسي، هغه ښه ساتل کېږي. موږ مخکې له نوس په زراعت باندې کې محصلین کار کوي، پر پلازو باندې مالک حیدراجید موږ استعمالوو او استادان هم کار کوي، هغه د ژوند مده یو څه ټولنه کوي. اما هغه هم له منځه نه وړي چې شنه نسي، شنه کېږي. من تا یو شل شپې یو میاشت هغه په تعویق اچوي. شل لارې دغه دی چې په سړه خونه کې ذخیره سي او درجه د حرارت په صفر کې وساتل سي، صفر ته 2 درجه سانتي ګرېد پورې، رطوبت د 80% کنټرول سي، که کم امراض قرچي دلته عمل کوي پر پیازو باندې هغه خو تابند دلته تداوی بدري کېږي، مخې نیول کېږي، د فنجیسایډ استعمالېږي تابند په ځای کې چې ذخیره وي. فنجي اول د پیاز ټولول ډیر بویم دی چې دا د پیاز صاحب خچ ټولېږي، باید رطوبت یو څه وچ سي، مرته وچ وي، بیا ورسته په ساړه ځای کې پیږدي چې یو څه یخ سي، بیا ورسته دا په بوجي کې ذخیره سي. نو بیا هغه پیاز ته ډیر وخت ساتل کېږي. بهترین لار سره خو د مشک کیمیاوي مواد څخه استفاده کوو. کیمیاوي مواد د ګټې پر ځای ضررونه هم لري چې د صحت ته مضر دي. چې ګور مالک اعتراضي د استعمال کو ګاما شو او ورکو یا نور کیمیاوي مواد ورته استعمال کو، د توفوردي استعمال کو، دا نه ټول کیمیاوي مواد دي. حتی موږ په ځکه کې باید سره چې استعمالو د نایتروجن داخله لکه یو بام اټوم لري، دا موږ متضرر کوي. دا خپل په طبیعت کې دوران کې دا نایتروجن خپل موزر دی، صحت ته، بشریات ته، محیط ته، هر شي ته موزر دی. اما موږ کوشش باید وکړو چې خپل تولیدات اصل جکو په اورګانیک شکل، بیل کیمیاوي مواد څخه، بیل نو دا عضوي سره باید استعمال کړو. یعنی موږ کوشش وکړو چې ډیر کیمیاوي بلند نشو، په طبي شکل باید موږ خپل محصولات تولید کړو. اما بهترین لارې سړه خونه ده چې
د خوري ساتلو مساله شو. بله، ډېر مننه. د کارولو په برخه کې ولې ژروسته نوري خبرې هم وکړو. یو اوریدونکو لرو ځان راو پیښنه آزادی رادیو، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. صف الله خاموش د زابل ولایت مرکز کلا شهر سره متاثر
ته مهرباني کوي. خاموش صاحب
ډېر مننه، سلامونه تاسو ته، استاد اره اوریدونکو ته او ملمنو ته. ما سره دوه پښتنې دي په دې اړه کوم ملمن خپل نظرونه ورکړي.
د
پیاز په ساتلو لارو چارو باندې ورغدل ملمنه ډېر څه ورغدل. یو پښتن ما سره دا د مخکې څمو د مخکې د پیاز ومن په 300 افغانۍ وو، په 300 تر 350 افغانۍ ورسېدای. دا چې پیاز نه پیدا کېدل او قیمتونه ډېر لوړ شول، او اوس پیلن چې د پیاز سیزن دی، پیاز من په 500 افغانۍ تقریبا 350 افغانۍ پورې هم دي. خو مګر د دې لپاره باید دولت څه وکړي او د تجارانو لپاره څه لښونې دي، غوښ باید څه وکړي چې ترڅو دا ریټونه نرخونه تعادل وساتي او په کمبوت وخت کې مثلا ګران نسی په دولت باندې، او یا په اوس وخت کې چې بزګران د دې څخه سره ټکوي، د دې څخه شکایت کوي چې دوی خپل حاصلات په څه مشکلاتو سره تر دې درسولې دي، خو بیا ورته مارکیټینګ نشته او ارزانه دي. دا یو پوښتنه په دوم پښتنه کې د محلي پیاز ساتونکو په اړه یو نظر ورکړي. ملمنه په محل کې خلک ډیر لویدلې دي، هغه داسې په نړیواله کچه باندې سنسي جوړولای شي، مثلا پیاز ته سړی خونی جوړ کړي او ساتي، د محلي لارې چارې وشي ترڅو وکولې سي د پیازو ساتنه وکړي.
خاموش صاحب، له محلي نه منظور څه دی؟ یعنی یو اوریدونکو مو
د پښتنه کړي چې مثلا یعنی مصارف ما منظور دا ده چې مصارف کم وي، لګښت کم وي، موږ په کم لګښت وکول سو خپل پیاز کروندګر وکول سي هغه وساتي د خپل وسپان مطابق. اوس داسې لارې چارې دي چې هغه ډېر لګښت، ډېر مصارف ته اړتیا او ضرورت سي، هغه د بزګرانو او د محلي خلکو په وس نه دي پوره، او نور دولت کار نه ورته کوي. دولت او لوړ تجارانو خو هیڅ کار نه ده کړی په دې برخه کې. یو وخت من په 300 افغانۍ درې نیم افغانۍ پلورل کېږي، یو وخت 500 افغانۍ څلوېښت افغانۍ بنیم نه پلورل کېږي. نو داسې بزګران
بل ډېر
مننه په محلي توګه په کم مصرف سره وکول شي وسه دا پښتنه
ډېر مننه
ډېر مننه
ټول ودان سلامت اوسه. اوس به برتور شو ملمنو ته. استاد سعید که په دې اړه تاسې نظر څرګند کړئ، که په کمه پیمانه خبرې وکړو، مثلا یوه کورنۍ ده، د ښاغلي خاموش خبرو ته به وروسته راشو، که یوه کورنۍ ده یو من پیازې اخیستې دي په کور کې، ځکه چې نن سبا ارزانه دي، د دوی په وینا په 50 د یو منې، همدا د دې لپاره چې همدا پیاز په کور کې ورنه خراب نه شي څه ته باید پام وکړي؟
مننه پروان صاحب، دلته مونږ د مونږ اصل کې دا افغانستان کې دا هر کرنیز مواد تولیدیږي، دا په کمه په تی کمه اندازه باندې دي، داسې په لویه تجارتي کچه دا راتولیږي، بیا سوداګري اخلي او دا د یو جمکۍ اوږې انتقالوي. په محلي سطح د کورونو په سطح باندې لکه ما مخکې وویله، دلته زایجان پوهنته زایریان هم هغې ته اشاره وکړله، یو خو دوی په محلي سطح باندې که څوک پیاز دغه کوي، اول خو دا باید په رطوبت ځای کړی وي، دا باید روشنی وي، لکه ما روښانه ځای وي، لکه غرمو ته باید وي. مونږ اکثره چې کوم دی مشکل دا دی چې مونږ شی په تیاره ځای کې دا خوراکي مؤثر هم په تیاره ځای کې دلته مکروبونه هم راځي، لکه سانې کلای روشنی وي یا رڼا وي، نو دا یو څه اندازه دا وساتي او د رطوبت دغه کوي، بیا دا نه تیغوي نه مرض کوي هېڅ هم نه کوي. اکثرا هو لکه سانې دا رطوبت چې وي دا په پټي کې هم کدغه شي، او که په داسې لکه سانې روشنی رڼا او لږ وچ چې ذخیره شي دغه نه وي، یو خو دا طریقه ده. دویمه طریقه دا ده، مخکې ما هم وویله چې مونږ په پاکستان کې تللي وو درګۍ یو منطقه ده، هلته مونږ لاړو، هلته مونږ ذخیرې کتلې، هلته چې مونږ وکتل نو دوی داسې یو طبقۍ سور کړی وو، دا ډوډۍ چې تخی ده او دا پیاز نه دا بیا کټکو پاس او لاندې دا بیا تو خود دا بیا داغه. مونږ ورته وویل چې دا ولې، وویل چې وروره خبره داره چې دا بیا دا تیغ نه وي او خرابېږي هم نه، خو هغه خپل شرایط لري چې باید بیا وچي، بیا چې کله دا وداغل دا باید وچي، غرمو ته واچوي چې دا بیا خوسانه شي، ګنده نه شي، چې دا پاکي باید په نظر کې یعنی دا پاکوالی او دا مسایل په نظر کې باید ونیول شي. دویمه یوه بله طریقه، هلته یو کسو پوښتنه مو وکړه، هغوی اکثره دا پیاز به چې دا سر به کټ کړه، نو بیا به دوی چې کوم دی لکه مالګه به دغه کړله په دغه کښې دی وراچول، هغه به بیا لږ شان اوبه وکړلې، بیا به را پیاز دا سر به مکمل وچو، دا کوم ځای کټ کړی ځای نه و دا به وچېده. بیا ته مونږ پوښتنه وکړه، وویل چې دا پیاز دا پې لږ اوبه دغه کوي، خو مونږ ته خو هغه د په تجارتي سطح مو مانې وو، داسې کیفیت ته به نه کتل، کېدای شي چې دغه سره دا پیاز لږ وچ شي، دا وزن یې کم شي، اوبه ضایع شي. دغه یوه طریقه وه. نو د دې لپاره نه مختلفې طریقې شته، په وخت باندې په مونږ را ټول کړو په طریقه باندې، او هغه وچې کړو په داسې ځای کې ستور کړو، ذخیره کړو، زیرمه کړو چې هلته رطوبت نه وي، هلته چې کوم دی نو مکمل لږ وچ دی، لږ سان رڼا ورځي، نو بیا دغه پیاز او دغه کچالو دواړه د یو څه وخته پورې د اوږدې مودې لپاره شاید ذخیره نه شي، خو د یو څه وخته پورې ذخیره شي. زمونږ دغه بعضې طریقې نورې هم شته، لکه مونږ مثال په طور باندې چې دا راوړي دا پیاز چې کله داسې مکمل داسې دغه شوي پټي کښې ډېر دغه شوي نه وي، او داسې لږ شانې دغه وي دا مثلا ښه پاک رسېدلي نه وي یا لږ دغه شي، بیا هم دغه هم زیرمه کېږي چې ډېرې اوبه ونه لري داسې دغه وي دا وچي، نو دا هم بیا پیاز او کچالو دواړه چې ښه پاخه رسېدلي وي دغه بیا ښه ذخیره کېږي.
بله، ډېره مننه استاد سعید. زموږ بل میلمه پوهندوی ډاکټر حامد سالاري دی چې دوی ته هم هرکلی وایم. پوهندوی صاحب سالاري، تر اوسه پورې زموږ دوه نورو میلمنو په دې خبرې وکړې چې څنګه پیاز ساتلی شو، ځکه چې زموږ په وطن کې د ډېرو کروندګرو دا پرابلم دی چې پیاز وکري او په هغه وخت کې لکه نن سبا چې د پیازو د حاصل وخته قیمت یې ټیټ وي، بیا بل وخت چې پیاز نه وي بیا له ګاونډیو هیوادونو راځي، بیا یې قیمت هم لوړې وي، حتی پیدا کېږم نه. نو څه باید وکړو؟ یوه لاره خو دې همدا د سړو خونو ده. زموږ یو اوریدونکي په نامه د قیام الدین ځاځي د لیکلي دي، وایي څنګه کولای شو چې بغیر له سړو خونو څخه پیاز وساتو چې ډېر وخت دوام وکړي او شنم نه شي. او خاموش صاحب هم یو اوریدونکی و، هغه ویل چې په محلي سطح څنګه کولای شو چې پیاز وساتو. یوه لارې فکر نه کوي چې دا ده چې څو کروندګر یو ځای شي یا څو ځمکوال یو ځای شي او په خپله یوه سړه خونه جوړه کړي او په خپله وپالي، هغه سړې خونې چې دولتونو جوړی کړی دی، مؤسسو جوړی کړی دی، هغه خو هیڅوک خپل نه بولي، نو پالی امنیت څوک د ځینو په وینا لغونه نور استفاده کیږي په اصلي شکل سره وای جوړ شوي نه دي، ستانډرډ هم جوړی شوي نه دي، دا ادعا هم شته. ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه، په خیر اوسئ. تاسو ته سلام، تاسو ټولو اورېدونکو ته سلام. زه د تاسو سره موافق یم. د پیازو د ساتلو دپاره یوه ښه طریقه سړه زیرمه ده چې په هغې کې پیاز نظر په نویت باندې حتی ډېر ترخه یا کوم سره پیاز چې د هغه څو اووه میاشتو پورې په ډېر اسانه ساتل کېدای شي. د پیازو د شنه کېدو دپاره یو مهم فکتور د هوا ګرمېدل دی، او د افغانستان کرنې وزارت په دې برخه کې تر ډېره حده کار کړی دی. هغوی ځینې نیچرلی وینټیلیټډ یا دغه کوم طبیعي ډول چې تهویه پکې ساتل کېږي، دغه ذخیره خانې د پیاز دپاره ډېرې جوړې کړې دي. نو خدای وکړه چې خلک د هغې نه په سمه توګه استفاده وکړه. د هغې یوه ذخیره خانه موږ په کابل پوهنتون کې هم لرو چې وزارت زراعت جوړه کړې ده. زه تقریبا دغه اته کاله کې مسلسل د پیازو په ځینو محلي ورایټیګانو باندې کار کړم چې هغوی د ساتلو وړتیا هم نسبتا باید ټیټه وي، خو بیا هم په هر صورت هغه موږ د سنبولې په میاشت کې ټولوو، او د هود تر پنځلسم پورې څو چې هوا ګرمه نه شي په هغې کې نیش ویل ډېر ټیټ وي. حتی موږ تر څلور اتیا فیصده پورې سالم پیاز په ښو تحقیقاتو کې ساتلی شو. نو د پیازو په ساتنه کې د ټولو نه مهمه ځای تاسو وبکې چې لږ ناوخته راغلم، د میلمنو نمونه ما ته معلوم نه دي. د تاسو د بل میلمه چې کومه د مالجې خبر وکړله د کیورینګ مسله وه، په پیازو کې په ساتنه کې دا د ټولو نه مهمه او مطرح خبر ده، ځکه پیاز کوم د بیرونی پوست رطوبت یې چې دی تر څو پورې چې هغه د منځه لاړ نه شي، هغه وچ نه شي، په ساتنه کې د هغې غټ مشکلات پیدا کړي، فنګسي مریضو ناروغۍ پکې پیدا کړي، او خوساکي اوبلنکي دا مشکلات پکې پیدا کړي. نو د موږ په هېواد کې یو غټ مشکل همدغه دی چې کیورینګ یا همغه معالجه په سم ډول صورت نه نیسي. کنې پیاز په خپله د هغه ډېر ساتل کېدونکو محصولاتو د ډلې نه دی، او په عام ډول د مڼو کچالیو په شان اگر چې نسبتا لږ به د هغوی په نسبت ذخیروي عمر کم وي، خو بیا هم یو د قوي نباتاتو نه دی چې ډېر وخت ساتل کېدای شي. موږ باید په دې برخه کې ډېر لږ ستونزې لرلی. نو که چېرې دغه پروسې په سم ډول تنظیم شي، موږ کېدای شي چې د ډېرو ساده ذخیره خانو په شکل کې دغه طبیعي شکل باندې چې کومې ذخیره تهویه جوړي دغه ذخیره جوړی کړو، او په دې کې وساتو. وزارت زراعت هم کېدای شي په دې برخه کې همکاري وکړه. د هغې تیار معیاري شوي ډیزاینونه موجود دي، او ډېر مصرفي شی هم نه دي، ډېر په لږ مصرف د یو عادي اتاق په مصرف باندې هغه جوړېدای شي. نو سړې زیرمې خو بالکل ګټورې دي، خو سړې زیرمې که چېرې موږ وګورو هغه ډېر مصارف لري. په هغې کې موږ پیاز په اووه میاشتو پورې ساتلی شو، خو که موږ بیا بلې خوا ته وګورو، په افغانستان کې موږ مختلف اقلیمونه لرو. مثلا په لغمان کې پیاز نسبتا وختي رسیږي، او دا د ثور په میاشت کې د افغانستان په بازارونو کې ثور او جوزا میاشت کې د لغمان پیاز اوس رسېدلی دي، او تقریبا په شپېته افغانۍ من خرڅېږي. نو موږ دومره اوږدې زیرمې ته هم کېدای شي اړتیا ونه لرو. همدغه سیزن چې د هود ته پنځلسم او یا د حمل ته شروع پورې موږ پیاز وساتلی شو، هغه په نیچرلی وینټیلیټډ یا په همدغه معمولي تهویه کېدونکې خونه کې ساتل کېدای شي ډېر په اسانه.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسئ استاد سالاري. قدرمنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د پیازو په کښت او ساتنې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د کابل پوهنتون د کرنې پوهنسي استاد پوهان ګل احمد ظاهریان، همدارس د پوهنتون بل استاد مسعود سعید، او پوهندوی ډاکټر حامد سالاري. شاخلی ظاهریان، اوس که په دې خبرې وکړو چې د پیازو د کرلو وختونه کوم دي، او د کرلو په وخت کوم ټکي ته یا کومو ټکو ته باید ډېر پام وکړو چې ښه حاصل واخلو؟
ډیر ښه سوال دی ورکړې، مننه ستاسو څخه. مخکې سالاري سبام تشریح کړه، پیاز باید په افغانستان کې په ګرمو سیمو کې په دوو موسمو کې وکرل کېږي، بد وختانه په افغانستان کې په یو موسم کې کرل کېږي. په ګرمو سیمو کې په ژمي کې کرل کېږي چې په سور جوزا کې حاصل ټولېږي، او په سړو منطقو کې ورسته چې یخباندان ختم شو د ژمی چې ختم شو کرل کېږي، چې دا په استنبولي کې دا حاصل اخیستل کېږي. اما شدا د زما مشوره دا ورور چې مخکې پښتنې وکړي چې موږ څنګه پیاز وساتو، د روزګانو فکر کوم که غلط کړی مې نه. زما مشوره دا ده چې په ټولو ولایت په ګرمو ولایتو کې کولای شي چې پیاز په دوو موسمو کې وکړي، یو په ژمي کې وکړي چې په جوزا کې را فاصل سي، بل په عمل نو سور کې وکړي چې دا په منی کې را فاصل سي. دوه ماسل چې په منی کې اخیستل کېږي هغه اصلې کم دی، اما قیمتي جګ دی. ممکن دا جوزا په تناسب حاصل ډیر نه وي، که دا فرض مثال په یو جریب کې موږ درې ټنه څلور ټنه تر شپږ ټنه اصل واخو، ممکن هغه تر دې لشتره وي، اما داغه نرخ ډیر جګ دی. په ټول کال کې موږ کولای شو چې پیاز وساتو. مخکې ډاکټر صاحب سالاري ته تشریح کړی چې موږ کولای شو چې په عادي زیرمو کې په لږ مصرف کولای شو چې دا مدت کې وساتو، اما په افغانستان کې په لوکل ډول دغه ولایتونه چې د سړو منطقو دي، ځکه د دوی اصل نه وختره په لاس راځي، په ژمي کې تر ډیر وخته پورې دوی کولای شي په عادي جوړخالې یو کند کې یو ساکوش ورکوي، یو اواکاش ورته جوړوي، په دې کې ساتل کیږي. په دا بامیان کې کچالو په دغه رقم ساتل کیږي چې دغه کندی ورته جوړوي، یو اواکاش ورکوي، داینو ته تر جدي دال ورپورې چې اواز سوچ ګرم سي دا نشنه کیږي. کچالو پیاز هم کیږي چې په هغه ترتیب دا زیر مچي. اما بهترین مشوره زما لا دا ده چې دغه په دوو موسمو کې وکړل سي چې افغانستان کې ټول کال کې محصول ولرو. ټول خلک په یو موسم کې کری، اصل ډیر سی، مارکیټ کې پروشات کم سی، نرخونه ډیر ټیټ سی، دیقان متضرر کیږي، پایندی کې علاقه ډیر کم لري چې بیا دا محصول وکړل سی. نو په دې خاطر دا تناسب د محصول باید د اصل چې په مارکیټ کې راځي باید په نظر کې ونیول سي. ټول په یو موسم کې د پیاز باندې کری موسم په مختلف سبزیجاتو باندې مصرف سي، ودا پیاز باید موږ په فراه ولایت کې یو پروژه درلود، هلته موږ یو تحقیق چړنه مو وکړه پر پیازو باندې چې دا پیاز مو په دوو موسمو کې وکړل، یو د ژمي په موسم کې مو وکړل چې په جوزا کې را فاصل شو، بل موږ په عمل کې وکړل چې دا په د سمبلی په اخر کې په میزان کې موږ را فاصل کړه. یعنی دا ډیر ښه نتیجې ورکړیو. دا د فراه په مرکز موږ دا کار کړیو، دا د یزدی کلی په نامه هلته دا کار شوی، یو موسسه بل هم دا عین کاری هلته دا تحقیق کړی و د خصه په نامه دا کار هم دغه کاری کړی، په څو نقطو کې دغه پیازې کړلی او ډېر ښه نتیجې ورکړل. اما په خلکو کې رواج نه لري، مرواج نه دی، خلک دې ته کم علاقه لري. اکثره په مالی ډول چې دا ورور پښته د وخت چې موږ څه وکړو چې پیاز ولرو، په مالی ډول خلک پیاز وچوي، وچوي پوډر جوړوي یا د وچ په شکل بیا په ژمي کې استفاده کوي. اما
ډیره مننه، دا ښه مشوره ده. خو خلکو ته باید همداسې مشورې ورکړل شي. یوه اوریدونکي مو څه موده مخکې راته وویل چې یو کال موږ په غزنی کې کچالو کرلی وو، ډېر ښه حاصل یې ورکړو، له پاکستانه خلک تجاران راغلل، په ډېره لوړه بیه یې رانه واخیستل. بل کال ته په همدغه زمونږ په ولایت کې وای ټولو خلکو کچالو کرلی و، په گاونډي میدان وردګ ولایت کې هم همداسې، په دایکنډي او بامیان په ټولو کې خلکو یوازې کچالو کرلی و، نو په دې بل کال ټولو تاواني شو. داسې یو څوک هم پکار ده یا د زراعت وزارت یا مؤسسې یا څوک چې خلکو ته ووایي چې که تاسې ټولو یو شی وکړئ نو بیا ګټه نشته، لکه څنګه چې تاسې د دوو وختونو سپارښتنه ورته کوئ. اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو.
بله سروان صاحب، ما سلامونه تاسو تاسو میلمنو ته. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلامت اوسه قاری صاحب، مهرباني.
تشکر سروان صاحب، زه ملایم متخصص نیم، خو زموږ د جوزجان په ولایت کې یو خوبه کمې دي. دا پیاز چې پر دوه پسله نه کړی کېږي، سریپل لاسه دی، جوزجان و فاریابو دغه ولایتونه چې دي د پیازو دا یو کال دوی پیازو کوي په هغه وخت کې ارزانه وي، بیا چې دا پیاز په بل کال ونه کوي دا بېرته پر دا پیاز قیمت وي. دا سږ کال داسې وخت راغی سروان صاحب چې په جوزجان کې یو من پیاز په 1500 افغانۍ خرڅېدله، ته باور وکړه چې داسې خلک پیدا سو، مسکینان خلک بیا بضاعته چې څو عمر تقریبا 2 میاشتې پیاز دېغته پیاز نه اچول په خاطر د دې چې یوه کیلو په 80 روپۍ یا په 90 روپۍ وه زور یې نه پرشېدی. خبره داسې ده چې دلته شنه پیاز هم کرل کېږي، ژړ پیاز هم کرل کېږي، سره پیاز، سپین پیاز، ولیکن تر ټولو دا ژړ پیاز او سره پیاز د جوزجان او سرپور ښه دي. دا سپین پیاز یې ډېر ترخه دي که په سلاد کې استعمالوو که په بله کې. نظر مې دا دی چې موږ هر نظام چې راشي دا بل نظام باندې تور لګوي چې پلاني نظام کار ونه کوي. موږ باید په ګټه کار وکړو، په ګټه معنا دا چې د دغه اول خو سړي خونې وبلته جوړې کړل، دولت مسؤلیت هم دی، او بیا که مؤسسات موږ سره سړي خونې جوړوي د دې ساتنه په کار ده، دې ته متخصصین په کار دي. یعنی زه ملا یم، زه متخصص نه یم، پر دې باندې باید زه ونه ګمارسم. دا سړی باید پر وګمارل شي چې یو جلسوزه وي، بل متخصص شي او بل په کار پوهوي. نو سروان صاحب زما سره د مېلمنو ته 2 پوښتنې دي. یوه پوښتنه ځینې کوم، بس دغه پوښتنه مې دا ده چې اوله خو دا دی چې دغه کیمیایي مواد دي دوی بېخي ایسته کې په دغه باره کې د خلکو ته آګاهي ورکړي چې کیمیایي مواد د دې وروسته پر پیازو نه اچوي، ولې د دې ضرر تر ګټې ډېر دی، دغه دې مرضونه پیدا کوي. او بله پوښتنه مې دا ده چې آیا دا داخلي پیاز په مقاومت کې په ساتلو کې په مقاومت کې لوړ دي، او که خارجي پیاز چې د نورو وطنو راځي په مقاومت کې لوړ دي؟
ډېره زیاته مننه قاري صاحب. کور دې ودان، سلامت اوسې. ور به شو مېلمنو ته. ډاکټر صاحب سالاري، که تاسې د قاري صاحب په خبرو تبصره لرئ مهرباني.
مننه قاري صاحب، ډېرې ښې خبرې وکړلې. د پیازو په ساتنه کې د دوی سوال ته به راشم. د پیازو په ساتنه کې د پیازو تریخوالی ډېر رول لري. معمولا کوم پیاز چې ډېر ترخه وي هغه ډېر ساتل کېږي. نو موږ بعضې اصلا افغانستان کې نسلونه ډېر زیات دي د پیازو. افغانستان حتی د پیازو منبع ګڼل کېږي چې د همدې ځای نه یې سرچینه اخیستې ده. په دې ځای کې موږ په سلګونو محلي ورایټیګان لرو چې حتی ډېرې تر اوسه په غرنیو منطقو کې شته دي، او هغه باندې هېڅ کار نه دی شوی. نو د پیازو چې کومې ورایټیګانې څومره ترخې وي په هماغه اندازه ډېرې.
استاد وبخښئ، آیا د دې ترخوالي کومه چاره هم شته که نه؟ په دې کله فکر کړی دی کله چې خصوصا څوک چې اشپزي کوي یا پیاز پینوي ډېر ورسره په تکلیفېږي، کومه لار هم شته که نه؟
پیازو کې اصلا د سلفر مرکبات دي چې هغه خپله د تریخوالي سبب کیږي. او په پیازو کې تریخوالی یا پنجنسي دې ته ویایي په علمی اصطلاح کې، دا خپله یو ډېر مهم فاکتور دی. د پیازو تریخوالی هغه نظر په استفاده باندې تفاوت لري. مثلا په سالاد کې ډېر وخت هغه پیاز استفاده کوي چې تریخوالی کم وي، ډېر وخت د رنګ نه سپین پیاز کم تریخوالی لري، او ډېر وخت په سالاد کې استفاده کوي. او د ټولو نه ترخه پیاز بیا سره پیاز دي چې هغه ډېر وخت په واړه پیازونه د اچارو جوړولو دپاره په نړیواله سطحه استفاده کوي، او یا هم دغه تریخوالی په خپله د پیاز ښېګڼه ده. او نظر په استفاده یې کېدای شي چې تفاوت وکړه.
په خوړلو کې خو به کېدای شي څوک ورته ځان ټینګ کړي، لیکن کله چې سپینوي بیا یا ریزه کوي ډېر تکلیف لري. خو خیر، راشئ اصلي موضوع ته. دې قاري صاحب خبرو ته چې دی وایي کیمیاوي مواد مې استعمالوي او داخلي ډېر مقاومت لري که خارجي پیاز.
دا خو ما وویل چې د مقاومت به نظر داخلي او خارجي د نظر د پیاز په تریخوالو پورې تړلی دی. موږ په افغانستان کې ډېر داسې نسلونه لرو چې هغه نسبت خارجي پیازو ته ډېر زیات ساتل کېږي، او په ساتنه کې نور هماغه مهم فکتورونه د پیازو وچول دي چې وروسته د شکول وروسته د خاورې نه د ټولولو نه هغه باید حداقل د 2 هفتو دپاره وساتل شي، په هماغه مزرعه کې پرېښودل شي څو چې د هغې د بیروني کوست اوبه لرې شي، هغه وچ شي او بیا وروسته ذخیره شي. نو یو لوی مشکل دا دی چې په افغانستان کې هغه په کرونده کې خلک نشي پرېښولی، او دغه د موږ خپله د کرنې سیستم په داسې شکل باندې دی چې کوم محافظت د پټي دپاره نه دی موجود، او هر څوک کړلی شي هغې ته رفت آمد وکړي، نو د پیازو د ورکېدو خطر شته دی. مجبور دي چې د په مصنوعي شکل پیاز وځړوي په دوړند کې څو چې هغه وچی. نو اکثره د موږ په ذخیره کې دا لوی مشکل دی چې خلک ډېر لوی ځای ته ضرورت لري د په خاطر چې پیاز وړند کړي څو چې هغه شنه نشي او خوسا نشي. نو پیاز داسې محلي نسلونه لرو چې د بیرونی نسلونو په نسبت ډېر مقاوم دي، ډېر وخت ساتل کېدای شي. او د کیمیاوي موادو د استفاده په برخه کې موږ کیمیاوي مواد څو ډوله لرو د څو اهدافو دپاره استفاده کي. په پیازو کې په افغانستان کې چې ډېر استفاده کي د ګیای ارزه د کنټرول دپاره، د ارزه بوټو د کنټرول دپاره اوس د پیازو په مزرعو کې ډېر کیمیاوي مواد استفاده کي. او دا لوی اړتیا ده د دې په خاطر چې د پیاز نبات نسبت نور هغه ارزه بوټي چې په مزرعه کې شنه کي د هغې په نسبت پیاز ضعیف دي، او اکثره وخت که چیرې په سم ډول یې خشوه ونه شي هغه پیاز لاندکي او پیاز کلچه نشي تولیدولی. او د پیازو خوای یا خشوه دا یو لوی ستونزه ده چې اوس خلک ورته مخامخ دي. د کیمیاوي موادو استفاده په دې برخه کې یوه اړتیا ده او خلک مجبور دي چې دا کار وکړي. اگر چې په هغه شکل چې په لاس باندې خوای کې یا خشوه کې په هغه شکل کې موثر نه دي، خو بیا هم تر یو حده کومک کړلی شي د بزګرانو ته. بله استفاده د پیازو د شنه کېدلو د مخنیوي په خاطر ځینې مرکبونه دي لکه مالیک هایدروزاید چې په افغانستان کې استفاده دومره ډېره نه ده، او په نوره نړۍ کې دا د پیازو د شنه کېدو د مخنیوي دپاره استفاده کېږي. هغه هم ډېر بهترین مواد دي او هغه کېدای شي چې په ساتنه کې ډېر کومک وکړه. او حتی موږ ځینې تجربې په کابل پوهنتون کې لرو چې په کوم پیازو باندې چې مالیک هایدروزاید استفاده شوي دي هغه حتی د ثور څه میاشتې پورې هم شنه شوي نه دي. حتی په بعضې حالاتو کې د هغوی پیاز کاملا د منځه تللی دی یا خوشین شوی نه دی. نو په بعضې وختونو کې د کیمیاوي موادو استفاده ګټوره ده. اگر چې ارګانیک یا عضوی زراعت خاطر که ولار شو دیر گتوار ده یا به صحت ده نظره ده.
دیر مننه سلامتو سی داکتر سیب. دیر کم وقت لرو دا ورسته پشتانه بالا استاد سعید سخه وکرمه دیده لپاره چه د جون ولسمه دشتو د کرنیزو زمکو د بدلیدو د مخنیوي لپاره یو ورځ نومول شوی ده او د وچکالۍ. نو د پیازو په اړه راته ووایاست چې پیاز ډېرو اوبو ته ضرورت لري که کم اوبو ته، که لنډ راته ووایاست. بله بله صاحب، او داسې لنډ ووایاست چې پیاز نسبت نورو سبزیجاتو ته کم اوبه غواړي که ډېرې؟
سروان صاحب دا خو پاڼې شنې دي، دا خو زیات اوبو ته ضرورت لري، دا سطحي شرط دي، دا څومره نو دا خو اوبه ذخیره کوي، اوبو ته اړتیا لري، زیاته اړتیا لري د نورو نباتاتو په نسبت باندې. دا په اول وخت کې چې کاري بیا چې دا غوټه تکمیلېږي تر هغه وخته پورې دې ته باید بې فخره کې اوبو ته کم ضرورت لري، خو په اول کې دا ډېرو اوبو ته ضرورت لري.
او یو بله پوښتنه دا خو بس پوه شوم چې ډېرو اوبو ته ضرورت لري، څنګه به پوهېږو چې پیاز مو رسېدلی دي؟ ځکه چې پیاز خو د خاورو لاندې وي.
خاور لاندې نه وي اکثره د پیاز، یو خو معلومېږي ښکاره معلومېږي، یو خو دا پخپله دا وخت لري، هر نبات خپل وخت لري چې دغه وخت څونه وخت دا نبات نمو کوي، دا نبات وده کوي او څونه وخت بیا دغه کوي، نو هغه موږ ته معلومېږي. یو دا ځمکې په سر باندې غوټه چې څومره د ځمکې په سر باندې واچوې کومه ډېره خاوره نرمه وي نو موږ ته معلومېږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ استاد مسعود سعید همدارس، پوهندوی ډاکټر حامد سالاری او پوهان ګل احمد ظاهریان چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. تاسې اوریدونکو هم منندوی.
Go, go, go. سنور پر دی جانا نو مکو ونا سنا جانا